سلامونه له غرمې مخکې لاس بجی شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص کوم پیل په خبرونو کوو. که څه هم د طالبانو حکومت د اروپایي اتحادیې د پروژو د تطبیق په څنګوالي نیوکه کړې خو دغه اتحاد یوایي په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د لسګونو میلیونو یورو په ارزښت پروژې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې د کرنې وزارت معین مولوي صدر اعظم عثماني د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې د ځینو پروژو د لوړو اداري لګښتونو په اړه نیوکه وکړه او ویل هغه پیسې چې د افغانستان خلکو ته ځانګړي کیږي له بده مرغه زیاتره د پروژو له لارې په اداري لګښتونو مصرفیږي. ښاغلی نیکلاسن په ځواب کې ویلي چې اروپایي اتحادیه په اوسني وخت کې په افغانستان کې د 40 میلیونو یورو په ارزښت پروژې لري چې له هغې به تقریبا 1 میلیون خلک ګټه پورته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د بیړنۍ روغتیايي وضعیت په اړه د اکتوبر میاشتې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې تر 1,340 زیاتو کسانو په 1,200 روغتیايي مرکزونو او روغتونونو کې چې د دې سازمان تر ملاتړ لاندې دي طبي مشورې ترلاسه کړي. راپور زیاتوي شدید اوبلن نسناسته د بدن د اوبو کمیدا د ډینګي تبه شری او کووید-19 د اکتوبر په میاشت کې عامې ناروغۍ وې. د روغتیا نړیوال سازمان هم دراز وایي د نشه یي توکو د درملنې له 12 مرکزونو سره په افغانستان کې مرسته کړې. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به سبا د دریو شلاوره سیالیو لومړۍ مسابقه پیلوي. په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوهمه سیالي د جمعې په ورځ چې د دسمبر 14 کېږي او همداراز د شنبې په ورځ چې د دسمبر 14 ده دوه نورې شلاوره سیالۍ وکړي. دواړه لوبډلې همداراز د دسمبر په 18، 19 او 21 په دریو یو ورځنیو یا 50 اوره سیالیو کې مخکېږي. ورپسې په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوی ټیسټ سیالي وکړي. د دوی لومړی ټیسټ لوبه د دسمبر په 16 پیلېږي او ټاکل شوې ده دوهمه د جنوري په 2 پیل شي. دا مسابقې د زیمبابوې په کوربتو په هرارې کې ترسره کیږي. هغه وسلوال چې د بشار اسد رژیم د یکشنبه پر ورځو پرځاو وایي دی او موقت حکومت په جوړولو بوخت دی او د راپورونو له مخې محمد بشیر بچی د هیئت تحریر شام غړی دی. د دې موقت حکومت صدر اعظم وي محمد بشیر د عدلیه ولایت اداره په غاړه لرله چې د هیئت تحریر شام تر کنټرول لاندې و. د بشار اسد لخوا ټاکل شوی صدر اعظم محمد غازی جلالی ویلي د واک د انتقال په پروسه کې به مرسته وکړي. د راپورونو له مخې اوس د بشار اسد مخالفان د دمشق ښار او دولتي ودانیو بشپړ کنټرول په لاس کې لري. نن د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا د بشري حقوقو نړیواله ورځ نومول شوې. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې 13 ماده لري د 1948 کال د دسمبر په 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیه محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي. د نور نړۍ خلاف په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ښځو حقونه په تدریج له منځه وړل کیږي. په تیره بیا سږ کال د افغان ښځو غږ هم اورت بلل شوی او ورته ویل شوي چې په لوړ غږ خبرې هم ونه کړي. په دې اړه باندې عصمت څاروان نور جزئیات راکوي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې شپږ اویا کاله پوره شول. دغه دیرش ماده یې نړیواله اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقونو له مخې سره برابر ګڼي د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلک یې له لسیزو راهیسې د بشري حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخ دي ځانګړی اهمیت لري. پرون دوشنبه د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتو په یوه راپور کې وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې نږدې 1.5 میلیونه ښځې او نجونې له خپلو اساسي بشري حقونو بې برخې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعاله شینکۍ کډوخیل وایي افغان میرمنو هغه ټولې بریاوي او مشروع حقونه چې په 2 لسیزو کې ترلاسه کړي وو د طالبانو په سبانې 3 کلنه واکمنۍ کې له لاسه ورکړي دي.
خصوصا چې اخیرا کوم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون لمرنه لیکل قانون چې طالبان نشر که حتی د افغان و مرمن مخ او غاگی هم عورت وگانه. دا یو حق بهانه ده چې افغان و مرمن حتی حق ده د زده کړو نلري، د کار نلري، د سفر نلري او حتی نشي کولی چې په عامه ځایونه کې خپل غږ پورته کړي. یعنی ټول هغه بشري و انساني و اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري طالبان په مختلفو بهانو باندې اغل افغان مرمن نسخه ټول واخیست.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله افغان ښځې په سیستماتیک ډول اساسي حقونه له لاسه ورکوي او هغوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. پر ښځو او نجونو د طالبانو د پرله پسې بندیزونو په دوام کې تېره اونۍ افغان نجونې د نرسنګ او قابلیتوب په شمول له بېلابېلو طبي زده کړو هم محرومې شوې. د ښځو د حقونو یوه بله فعاله عادله بهرام نظامي د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د طبي انستیتیوتونو د بندېدو یادونه کوي او وایي دا یوازینۍ برخه وه چې د ښځو پر مخ خلاصه وه.
برخه چې مېرمنو پکې پرمختګ کړی شوی هغه د قابلګۍ انستیتیوتونه وو چې متاسفانه هغه هم د دې په مخ پور په مخ باندې بند شول او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی چې د افغانستان خلک د سخت دو حالت ته ناراحته دي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د ښځو پر کار او زده کړو پر بندي سربېره د هغوی خلاف نورې تبعیضي پالیسۍ هم تحمیل کړې دي. په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو او سینګارتونونو ته له تګ او له شرعي محرم پرته لری ځای ته له سفره هم منع شوي دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودولو په اړه تر 50 ډیر فرمانونه صادر کړي دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن چوت قرارداد د یو بل کال لپاره هم غزولې دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویل دي چې د ملي لوبډلې لمشر روزونکي جاناتن ټراټ سره یې د 2015 زیږدیز کال لپاره یو ور بیا هوکړه لیک وکړ. افغان کرکټ بورډ ویل دي خاغلی ټراټ په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پیل کړه چې تر دې دمه ډیر اغیزناک پاتې شوی نو ځکه ور سره بیا هم دغه دنده غځوي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوو کلونو کې افغان ملي لوبډلې بې ساري لاسته راوړنې درلودې چې نوموړی هم په دې بریاو کې د ملي لوبډلې مل وو.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکي جناتن ټراټ سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونه وړ ده چې جناتن ټراټ د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوو کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل وو او دغه بریاو برخه وو چې په هغې کې د شلوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دواړه خیزه لوبلړۍ شاملې وي.
ښاغلی سادات زیاتوي چې جاناتن ټراټ به د زیمبابوې پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې یو ور بیا له ملي لوبډلې سره یو ځای شي.
د دې تر څنګ باید ووایم چې په زیمبابوې سره چې کوم سیریز ترسره کیږي دغه سیریز په یو ورځنیو لوبو کې به جاناتن ټراټ د ملي لوبډلې سره مل وي او په پاتې دوه سیریزونو کې چې شل اوریز او ټیسټ سیریز دی په هغې کې به د مشهور روزونکي دنده د حمید حسن تر غاړې وي او د مرستیال روزونکي دنده به د نوروز منګل تر غاړې وي.
باید وویل شي چې په دې وروستیو کې د ښاغلي ټراټ او افغان کرکټ بورډ ترمنځ پر ځینو مسایلو د اختلاف له امله دواړو لورو له لوري د هوکړه لیک ختمېدو خبرونه خپاره شوي وو خو ځینو سرچینو ویل دي چې دواړه لوري له ځینو مسایلو په تیرېدو سره هوکړې ته ورسېدل.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شمن سره په ساکینان او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د دوه کلنو زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر.
کورنۍ ورسره په خپګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي او دا ډیره سخته ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته. رئیس نه شروع تر اخرین ګارد او خلګک پورې هم ټول زړل او نجونو کې خو چې زړل زوف هم وکوه وغورځېدل. چندین نجونو کې زوف وکوه او هم شفخانې ته ورسولې.
په بغلان کې د یو دوه کلن سي مرکز استاده زرغونه و چې د نجونو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالت چې د خپل لیدلی وو غږېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي
دویم سمستر کې پانتون پیس ودرېده هغه وخت چې طالبانو سر په چراغ لګ نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بستاسو نه راتوي ویل وای دا مې دویم سمستر کې به شو هغه مې دویم سمستر کې د هغه غلزه به د ما هېره نشي چې کله دې د خبر ماته وکړه نو دا څه دي نو څه رقم به ووایو د یو چا نه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي هغه لاره ته واخیستل شي.
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستې چې د طالبانو په دوهم ځلي واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر ښځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوي دي. په پایله کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول خو د نجونو لپاره په سي برخه کې دوه کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته دا هیله نه ده پاتې چې یو ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړې. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړي د رواني برخې په درملنه کې نجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولي. هغه وایي سره له دې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه و خو بیا هم درس ته ورتللې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره له دې نه چې خپل مصرف به نه درلوده مګر بیا رقم به خپل مصرف کوو په ډیر شوق او په ډیر تب تلاش سره په دغه وسی دوی راغلې او په دې پوسټ اخري ورځې د هچا سترګو کې هغه نه امیدي و چې کومه څه دې ما په زړه کې و. دا ساړه اسویلی د غوی تښتېدلي رنگونه هغه تجربه چې ما په تیرو درو څلور کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیت له دغه حالته په ټوله کې د طالبانو اغه اصلي دلیل د جنو محو کول د ژوند ارسینه دي د ژوند میدان دي. دوی جنو ته د دې برخه نه ورکی چې هغه ژوند وکړي. جنو د ژوند کول حق نه لري او ډیر ضربه د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې جنو ژوند په ګور منډل کېدلې. موږ هم ډیر ضربه مغه دورې ته ورسو اوس په صرف کور خړو نو هغه داسي
څومره تاسو پتا ما وایي چې اوس باندې والا ټولنه یو خبرګون وخی تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونو په دنن افغانستان کې په هیڅ تاثیر گزاره نه ده. د دوی زور په چشکې د ټوپک کې څوک ته غږجو کې هغه ته ټوپک ورالې خلاص مغزې ورباد باد کوي. د اوس سحر چې غږ پورته کړی ده هغوی نابوده کړي دي. د دل پر څه دوی زور څه شی ده؟ ټوپک. او د نړیوالو ټولنې غبرګونونه په دې باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښه کار کړی ده. ښه کار هدف د نجونو بې برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبالي هغه ټول نجونې دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور قدرت دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو چې زور راولي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي. ټوله دی ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادانې راتللې؟ کله چې مکتب، پوهنتون دا شیان بند شول څومره ښځو نجونو مخه کړله صحي برخې ته؟
موږ په مجموعي صورت سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه نارینه خو لا پریږده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر نجونو کې دي د درس لپاره راتللې، له بغلان، له بورکینا، له دانینا، له نارینا، چې له هر جنې زور درلوده، توان درلوده، له همغه جنې به راتللې. ولو چې پلار کوم چې هم دوی راتللې درس ویلې، سره له دې چې فیسونه ډېر لوړ وو، د دې لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي، د چا چې پلار مو چې هم دوی راتللې، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغه راتللې. دغه پرون د محصل پلار عریضه نویس شو هغه راغلی او فکر یې کړی و چې مونږ د فیس لپاره دوی منع کړی دي. کله چې راغی مونږ ورته وویل چې نه، دا د فیس مثلا ده، بلکې دا د طالبانو د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وې چې دغه دوه کلن زده کړې پسې برخه کې دوی ته غنیمت د طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته ووایم اکثرو نجونو کې وو، اکثر نجونو کې په دې امید دا برخه ویلې چې قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي او که رواني روغتیایي برخه ولولي، نو دوی به په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفخانه کې وظیفه واخلي. دوی به بیرته د خپلې کورنۍ اوږه وګرځي، د هغوی لاسنیوی به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بلې خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کې په حق ته وکړه، نو تاسو فکر کوئ کله چې 200 نفر نجونو کې دلته موږ محصله ولرو، 200 کورنۍ ورسره په خپګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي، او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعې ته.
اول ځل لپاره تاسو د غږ واورېد، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه سات ساتونه چې تېر شو داسې سخت سات ویلې زرغونې انستیتیوتونه بند شول، داسې مې ور وکتلې، نو ما به څه ویلې؟ دا خبر مې همدلته پرېښوده، تلیفون مې راواخیسته، چک مې کړه چې او دا خبر رښتیا ده. چند منله راسره رئیس میرمنې ته، نورو همکارانو ته، تدریسي معاون ته، مدیر ته، دوی ته مسجونه وکړل. دوی را باندې ملنډې ووهلې چې دا څه خبر ده. خو کله چې سهار لاړلو انستیتیوت ته او دا خبر رسمي شوله، نو د ټولو رنګونه داسې وو لکه دا د ما مخامخ زیړ رنګ. رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګک پورې هم ټولو زړل، او نجونو کې خو چې زړل زوف هم وکوه، وغورځېدلې چندینو نجونو کې زوف وکوه، هغه هم شفخانې ته ورسولې.
رواني اړخ نه داسې وضعیت یو څو ګوري، دا بیرته ترمیمېدلی سي؟
زه په رواني برخه کې استاد یم، رواني روغتیایي مضامین تدریس کوم. څه چې ما تجربه کړل او څه چې ما ولیدل، څه مې چې واورېدل، نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ سي. په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول، د ټولو سترګې انستیتیوتو ته پاتې وې چې همدا به وي. نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چېرته ورسېږي. نو اوس فعلا هغه روحیه، مورال، انګېزه، دا هر څه له منځه تللي دي. سره له دې چې زه د هغوی استاذه ومه، مګر ماته هم سخته ده.
بالکل، له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي، د ژوند په نورو چارو به څومره اثر کوي؟ مثلا په کور کې چار چلند سره، یوې ښځې په خوب باندې، د یوې ښځې په خوراک باندې، دا څومره اثر لري؟
د داسې حالاتو تاثیرات، اثرونه ډېر لوړ دي. دا حالتونه چې راځي، دا ټول د همدغه سه ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته له دې نه به وګورو څومره لوړېږي. او روحي رواني حالاتو بدمرغي پس دی په افغانستان کې به ډېره لوړه لاړه سي، په ډېره لوړه کچه به موږ شاهدان اوسو.
بله، ډاکټر صاحب، دومره ته وایي چې د استادانو او د نجونو په زړونو، په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره؟ ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، بیا هم درس ورکوه، ډاکټره یاستئ، تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې چې سی برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې باندې کړي؟
زه به مې هغه خپله د خپل ځان د نفرت کچه دروښیم. پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره، یا مالی مدیر سره را روان وم، مخ مې ورواړه، ورته مې له مدیر صاحب ویل بلې، ما ورته ویلې دغه برقي اړې چې دی د لرګیو د قطع کولو لپاره، نو دغه اړې چې هر چا سره وای، تللی هر چېرته یې طالب لیدلی او بند پرې کړی وای، نو تاسو دا څومره ارزوئ؟
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي، د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولی ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي؟
بله، نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې سفر کېږي، نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي. نن په اداره کې سره ناست وو، ټولو خندل، خندل، یو ځلې مې څه ور وکتلې، امیل ده ټولو زړل. ما ورته وویل د درد اوج، د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بېرته په خپل ځانو خندئ.
بالکل، تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګورئ؟
څومره چې د پانتونو امرسانی لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو،
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیری؟
بله، هیڅ شک پکې نه لرم، هیڅ نوه پکې ښوالی به رانسي. نن استادانو یا همکارانو غوښتل چې نجونوکۍ ته روحیه ورکړي، مورال ورکړي. کله چې نجونوکۍ لاړلې، ما ورته وویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ، زه هم پوهېږم چې غواړئ روحیه ورکوئ، مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ، په دې چې نور هیڅ نوه روحیه، هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې.
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نول سولې، دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ، د یوې ډاکټرې په صفت، د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کوه؟
دردونکې ده، همدا زحمت لاسه ورنه کړي، یو ورځ به حتما دا ډله، دا خلک، دا جاهلین، دا زناور به مات کو، یو ورځ به مات کو، ډیر زر نه، مګر حتما ماتو.
میرمن ډاکټر عمیرا فرهنگیر چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعال ده، وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سي برخه کې کولې، نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وې، بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولای شوای. خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته.
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است. در قرا قصبات خانم در اثر زایمان از بین میره.
دا د انسانانو د ژوند مسله ده، اوس چې موږ ترې وهه ده سي ښځینه کارکوونکې درلودلې هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې، سي مرکز ته یې لاسرسی نه و. دا هغه څه دي چې ما خپله کلیو ته د سفر پر وخت لیدلي. له دې وروسته خو دا ستونزه په ښارونو کې هم رامنځته کېږي، ځکه طالبانو په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسه یې روزلې هم بندې کړي. د ښځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه پارولي دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر محصله عقلا چې لا د مخه په کور کې نول شوې وه، د خپلو ټولګیوالو په هکله وایي چې هغو همدې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی اوس ته هم ورباندې بندې شوې.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود، بیا به دا ویل چې نه، هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو، یګانه هیله چې بعض شاګردان دپاره ولکه بس وخت به چې پانتونونه بسته شو، دویمه لاره چې شاګردان ځانته پیدا کړي وه چې د دې حداقل وکولی شي د خپله د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي. لکه د موږ زیاتره هم صنفیانو طب پرې وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړه، یا انجینري پرې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړه. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویمه لارم شاګردانو وتړل شو، نو دا خو به بالکل ناهیل کوونکې ده، مکمل ناهیل کوونکې ده. دا یعنی مکمله توګه، په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګوره، هغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه لږ تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه ارشیا تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعضو نجونو دپاره، لکه څنګه مې چې وویلې دویمه لاره ځانته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې دا زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې، شپږم کال او اخر کال یو هغې نرسنګ شروع کړي، یو ډیپلوم ورسره واوسېږي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینې
تاسو د طب د پانجی د محصلې په صفت درته وایي، کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې، دا څومره د هغه له ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي؟ تاسو خو د دوی د راتګ له پایله په کور کې نول سوي وایي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وایي او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې، په دې راته وغږېږي کوم شی چې زده کړي هغه څومره زر بېرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي؟
د داس لړۍ خو داس لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلې اوسېږي، او که راشو طبابت برخې ته، طبابت برخې داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلې اوسېږي، نوي اختراعات کېږي، نوي دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده، نور که نور رشتو کې شاید تانه بېرته دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم نو علیکم تبابت دسه برخه بچی ده الف نتیا پوری باید ده مریض ده تداوی ده پار ده تا پا یادو سیگی نتا چه دری کال است تا ده تبابت نلرکیگی نتا ده طول اغزدک روشان نلرکیگی ده لاره تا نخطا خوری نو کلاش ده لاره تا نخطا او فرلنو تا بسنگ کوشی دکتر شوی کنه دنیا تا آغا خپل آینده تا ده چکمه هیله و آغا هیله در نزی لکر یو رس توگ مکتب تلار نشی و افته توگ مکتب تلار نشی بیست دوائی مفته که مکتب تسرنی که گیلار شی نو دیو دکتر دی پار چه دومره دست نلره او سیگی بیا لخیره چه چه وقت بایی چه پویگ وشتا نشتا دا وقت بیتر درس رو کول بدا با دیر سخت کار رو سیگی او دیر بدا لکه درس ویل هر شای یو دوره لری زدکر دوره دا خاص غزوانی وقت که دا کنه چه دلت نیورونون دیر رو سیگی دی پشان بانی مسئولیتون نی که جلکی که علکی مثلا واده اینه کرده دی جوان مسئولیتون اینه نه ده اما خاص وقت ده زدکه ده پاره نه دوم را کلونه چی پروزی نه ده بیرته ده بیرته زدکوال بیرته زان تپ که داخل والله بریره سخت خبری
توس پا افغانستان که یسته کلتی ده خبر خپور سه چه لدی روچه با نور سیهی انستیجوتونه طول ترل کی که او ترلس وله دی خلق وضعیت را تو وای خپل وضعیت مو چه روحی حالت مو نور خوالن و روحی حالت مو داره تو وای توم را منفی اغیزی وکر
حدودن دی ما خام وقت چه منگه دی واتساپ که ستوری و دا مسیجو نکتل چه دا مسیج ما وقت اول باور نکیده پس تو چه پوشم چه ریختی ها دا یو هیلم چه پاتی و چه شاید ما پانتونون دی منگم شروع شما و داقه دی پریگنی شاید ممتم یو لار پیدا کی باور که هیلم لارا ما وجود دو کلن بند کرن و پانتون شروع کول خوبی خینا ممکنه خبر دا همه غصه غم و درد را مانده تیر شوه لکه بخپل پانتون بندی دو مجتی شوی بیرتم چه ثبات د خپل ملګرو وضعیت پر دی دل کمن باز هم سن پیان قابلیت شروع کړي وا یاغه ای وجل کې حساب درته وکم چې کله ورسره مخامخ شم پانتون کې و دویم سمستر کې پانتون پیس و درې ده هغه وخت چې طالبانو سر په چراغ لګ نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بسته شو نو راته وی ویل وای دا مې دویم سمستر کې باندې شو هغه مې دویم سمستر کې انده راته غلزه به د ما هیر نش چې کله دې د خبر ما ته وکړه نو دا رڅینو سره کوم به وي دی او چانه دی ځوان هیله خپل بس یو حس ولري کنه چې متداومه توګه هغه غوړي ودرېږي مقاومت کوي او بل لاره ځان پیدا کوي هغه لاره تو اخسر شي لاړ شي انګلیسي شبه تیارې به شبه ته چاغه شبه زکړي هغه کورس دروازه پیوتر شي بیا یو ډاکټر لاړ شي انجینر لاړ شي قابلیت شروع که قابلیت دروازه ببندشینو د دومره استقامت نور لکوم شي چې هر وار غرزی دو سر د غالي بیر ته ودرېږي او بیر ته غرزه شي دا ډیر سخت ده
بله داره تو چې د تاسو په نظر ولی دا ډول چلند افغان خزو او افغان جنو سره کیږي
نو دا خو خبر ده چې ټول افغانان ذهن کده د ټول افغانان چې علم لري د ټول افغانان چې د رښتیا د اسلام په معنا پوهیږي هغه چا چې اسلام مطالعه کړی هغه چې قران کریم مطالعه کړی هغه چا چې حدیث مطالعه کړی د اسلام شروع د اقرا سره شوی حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړی هغه عائشه رضی الله تعالی عنها ده نو کله چې مسلمان اوسیږي د علم په اهمیت پوه شي بیرته افغان اوسیږي د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي نو همدا چرت ده مونږ ته چې ولې داسې کار کیږي څه مشکل ده لکه داسې پانتونونه پېژنم چې هم استادان ښځې وي همې شاګردان یعنی ټول حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کینی هغه ښځه وه کانتین کې چې هغه بسکټ چاگرد ورکوی اغا خزه و تلاشی تزای پوری اغا خزه و ندس یا محیط که چه درس دروازه چاپ مخوه ترش ندل تخو اسلامی چشم نشتا کنه دی اسلام خلافی چشم نو ندار چه دی چه منگی طول ایرانی چه چه شه ایلات چه شه در چه دا دروازه مخ ترشوی چه منگی پا ایلات پا ایدائی منگی دی ایلات دی پار افغانان با دی ایلات دی پاری او کار کرو چه ایلات ند معلوم
کلستاس دان سر فکر کوایی دی دوی دغه کارونه چه راستر بله پا افغان میرمنو باندی فشارون روڑی څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوي د طالبانو د حکومت
نو خبر دسته کنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده کوم حکومت چې عدالت نه هغه بچ پکیږي کنه نو دلته عدالت پکار ده د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده چې کله چې یو ښځه جلکۍ دومره سپریس کیږي دومره سرزنش کیږي چې هغه د مکتب د شپږم سمنه نه پریښودل کیږي هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي هغې ته د اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي نو دلته عدالت نشته نو دا خو معلومداره خبر ده چې د هر هغه اصلي افغان هغه افغان چې د علم ارزښت پوهیږي، د اسلام په ارزښت پوهیږي، د هیواد پرمختګ غواړي، د داسې حکومت په خلاف وي.
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي، البته دا ثابته شوې ده په دغه تیرو درې کلونو کې، خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایه؟
که مونږ دا نسل له منځه ځي، زمونږ نسل چې اوس د افغانستان ځوانه نیرو یو، ځوانه انرژي یو د افغانستان د پرمختګ دپاره، خیر مونږ د اجازه نه یو، خو یعنی فرض مثال د مونږ اجازه نشوه نو دا ګړۍ خو به داسې ادامه نشي ورکولی. څنګه به یو کشور پیشرفت کوي چې ته د علم دروازې په مخ وتړي؟ نو بیا خو همغه د اسب او د خړو خاورو وختونه شو چې درس پکې نه و. نو یګانه شی چې یو کشور یو ځای پیشرفت ته رسولی شي هغه علم ده. نو بس همدا هیله مې ده، خیر که درې کاله ضایع شو، خیر که څلور کاله ضایع شي، خو دا د علم دروازې دي، یو پیشرفت دروازې دي، یو بل چا احتیاج نه اوسېږي. نورو کشورو ته مونږ کومک کوو په دې چې مونږ همیش کیو چې د نور کشورو خیرات ممکن و، د بانک جهانی خیرات تکینو، د آسیایی کشورو خیرات تکینو، د اروپایی کشورو خیرات تکینو. نو بس نام دا هیلم ده چې دروازې خلاص شي، که هر رقم سره دی غواړي، په هر حجاب کې، په هر نظام کې، بس فقط دومره دوش چې د علم دروازې د خلکو پر مخ خلاص شي.
دینی عالمان د ښځو لپاره زده کړه چې په اړه برخه کې بي د اسلام د دین له نظره ضرور او حتمی ګڼي، خو طالبان سره له دې چې خپلې کړنې د شریعت مطابق ګڼي بیا هم د اسلام دا رکن نه مني. دا خبره دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي کوي.
په حنفي مذهب کې به د دوه سره د دوه مذهب باندې باید موږ خبرې وکړو. په حنفي مذهب کې د ښځو تجارت، د ښځو قضایا، د ښځو نور امورات دا بالکل مطلق جواز لري بلا قید و شرط. دوه د هر چا نه په دې باندې ښه پوهیږي چې ښځه تعلیم حق لري که نه، ښځه ډاکټرۍ حق لري که نه لري. خو مهمه خبره او اساسي خبره دا ده چې دوی خپل جهالت او خپل هغه حماقت چې دوی په زړه کې لري اماغه عقدینی ولیدی او دو غواړي چې د خزونه اوس په دې مونږ نه پویږو چې دو د خزونه په کوم جزا او په سزا کې دونی ولیدی یا کوم شی بدل غواړي چې د خزونه واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پویږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي، بیا دو مخه نیسي. نو یوازینې شی چې مونږ ویل شو دا د دو جهالت دی. دلته په نامه د ملاصب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځانته ورکړی دی، ملت نه دی ورکړی، مؤمنانو نه دی ورکړی، هغه کله کله داسې یو فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځاینه چې نه سر لري، نه بسر لري، نه د اسلام پورې اړه لري. واقع دا دی چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کیدی شي، د مسلمانانو دپاره د تکلیف او د اذیت سبب کیدی شي. دغسې یو فرمان به دار اوباسي. او که ستاسې یادي ما په اولو برنامو کې تاسو سره دا خبره کړې وه چې داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، او د دې فرمانونو د دغه ښځینه طبقه، دغه باعزته طبقه چې په افغانستان کې اوسیږي، نور دې هم انتظار وکړي، داسې فرمانونه وړو چې تعجب بولم. ایمانان درته وایم چې زه په دې دومره دردېدلې ما، زه خپل یعنی لږ مریضه مو، ما تاسو ایمانان دل وایم چې د حکم سره زما د سترګو نه اوښکې تللې دي، ځکه چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل دی، نه د ښځو دغه وضعیت چې دی دا الله پاک حاضر دی چې زما د سترګو نه د دې مسلې سره اوښکې نور تللې دي، ځکه چې خپل عاجزي ګورو، خپل هیڅ نشو کولی، هیڅ نشو کولی، او دود فرمان پسې فرمان، د دود فرمان پسې فرمان، او هر فرمان د ښځو سره د دښمنۍ، هر فرمان د ښځو سره د دښمنۍ، بلکې دا د خزو سره دښمنۍ نه، بلکې دا د اسلام سره د دښمنۍ فرمان نه دی. ځکه چې ته د اسلام نه مخکې روانې، ته د پیغمبر پاک نه مخکې روانې، ته د ابوبکر عمر نه مخکې روانې. یعنی دا په څه معنا؟ دا صرف په دې معنا باندې ده چې د جهالت او عقده د دوو په زړونو کې داسې پوخ ځای نیولی دی او د دوو په زړونو کې تور داغ پیدا شوی دی. نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، ومن مهر لګولې د دوو په زړونو باندې، د دوو په سترګو باندې، او د دوو په غوګونو باندې. نو ولې وای دوی نه حق وایي، نه به حق وګوري او نه به حق واوري؟ دوی باندې اماغه مهر لګول شوی دی، دوی حق ویلو تم عاجز دي، نشي ویلی حق ویل او حق اوریدی، نشي تحمل نه لري او حق ګوري، نه ځکه چې دا الله پاک لاندې کړی دي، او دا صفت الله پاک چالو لویل دی. الله پاک منافقینو ته دا صفت ورکړی دی.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاست راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو نیکی هیله وړاندې کوم او د دې ونې د آزادی رادیو د ځانګړې مرکه د اوریدو بلنه درکوم. قدرمن اوریدونکو، نن د هیواد له داسې یو شخصیت سره ځانګړې مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي. زما ملما په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه له رسنیو سره په دوامداره تماس کې دی. ازادي رادیو د ملما کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي او ځکه نوم په خبرونو کې ډیر راځي. زما ملما د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لمړی مرستیال محمد یونس مومند دی. لکه غلی مومند څخه مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل راو پیژني.
سلام علیکم جناب تکل سمترم، زما نوم محمد یونس مومند دی. د کندهار ولایت په شپږمه ناحیه کې زیږیدلی یم او تحصیلات مې ابتدایي تحصیلات مې در لیسې پورې په کندهار در بین لیسې څخه فارغ شوی یم. وروسته در هغې د ننګرهار بایزید روشان پوهنتون څخه د زراعت په څنګ کې مې تحصیلات کړي دي. در هغه وروسته په خپل تجارت اخته یم او د سوداګرۍ په خونه کې مې وظایف اجرا کوم. اوس تقریبا د افغانستان د سوداګرۍ د خونې لومړی مرستیال او سرپرست یم.
تاسو چې د افغانستان د سوداګرۍ په خونو کې یاست، ورځنی کار مو څه دی؟ یعنی سهار چې راځئ تاسو دفتر ته څه کوئ؟
زه په خپل سهار چې کوم شون، زه په خپل یو خپل شخصي کمپنی هم لرم، د کور جوړولو کمپنی لرم، په هغه کې مصروف یم. سهار تقریبا د لمانځه وروسته بیا خپل په سکیجول ګورم. په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو وته بجو پر کوم، وروسته د تو بجو څخه زما سکیجول جوړي. زه په خپل سوداګري خونې ته ځم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سوي یا د بازي وزیرانو سره پلانوي، په اقتصادي کمیسیون کې کم کاری وي، ریاست الوزراء سره زموږ ملاقات وي، یا د معاونینو د ریاست الوزراء سره زموږ ملاقات نه وي، یا د بعضې پاپریکو ابتتاوي، یا د بعضې تجارانو سره، احتجاجو د مشرانو سره لیدنې وي، د تاروپې په کمیټه کې لیدنه وي، وزارت مالیه کې کومه لیدنه وي، په سټنډر اداره کې کوم مجلس وي، هغه کارونه موږ پر مخ بیایو. د ورځې د اتاق د سوداګرۍ د خونې وظیفه هم دا ده چې څنګه سکتور او حکومت سره ومشلوي او هغه مشکلات یا چې په مابینځ کې وي هغه ایسته کړي. برعلاوه پر دې باندې بیا موږ په میاشت کې تقریبا دوه سفاره داخلي لرو، غیر له خارجي سفرو څخه دوه سفاره موږ داخلي لرو چې هغه زموږ مختلفو ولایتانو ته د سکیجول له مخې او د ضرورت له مخې وغوته هم سفرونه لرو.
څو کاله کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ؟
ما تقریبا دغه وای انتخابي چې زره غلې متاخته تقریبا زما بکیږي تقریبا د دوه ورځې انتخاب سویم چې د افغانستان د ټول سوداګرانو سره پښینی او بیا د ولایاتو څخه په ولایاتو کې انتخابات کیږي، د ولایاتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کیږي، بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یو وشت کس راځي، په هغو یو وشت کس کې بیا د یو وشت کس سره پښینی خپل انتخابات کوي چې په هغه کې رئیس معاونین صاحبان او ټول په دې کې د خپل انتخابات کې تقریبا داس ماوس تقریبا اوم کال دی.
ډیر ښه. مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو د کورنیو سفرونو یادونه وکړه. څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولای د مختلفو مسایلو په اړه د باس او د خبرو لپاره تاسو په بهر کې وی، نو د سفرونو یوازې دوه دي کتر دې هم زیاتېږي کله نا کله؟
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې دا خامخا په میاشت کې هم بعض وخت موږ ته سفر کېږي، په دوو میاشتو کې هم کېږي، په درو کې هم کېږي. ولې حتمن خو داسې میاشت نه وي چې زموږ سفرونه نیمې، زموږ نور همکاران هم په سفر ځي. بعضې سفرونو ته که موږ وخت ولرو غوته خپل ځان برابرو او سفر کوو، په دې خاطر چې د افغانستان اوسنی حالت، د افغانستان اوسنی امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله له منځه تل، دا غواړو چې تشریح کړو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو، له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت تر څنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي.
حتمان را ولریږي خو موږ کوشش کو او موږ د خبري هم ان شاء الله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته تاسو د افغانستان مسترسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونی چې هغه د انجینر د تعلیم په اړه کې مثبت نظریات لري لکه د جناب ستانګزي صاحب نظریات چې تاسو همیشه وی د نور دوستان موږ غواړو چې هڅه چې په افغانستان کې لري هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت پرانا کې وسی او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول شي موږ په دې باندې موافق یو چې زموږ ټوله د افغانستان نر او ښځه باید تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي هم باید شرایط مساعد سي ورته او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او نړۍ ټوله باید په نظر کې ونیول شي
د خپل کورنۍ په باب راته وایست ماشومان لري واده خو به محتمن کړی وي جون ماشومان هم شتا ستاسو په کور کې چې د دې وروسته تحولات له کبله
الحمدلله شکر واده مو کړی دی او ماشومان هم ستا او ماشومان هم ټول هم انجن ستا او هم هلکان ستا تقریبا دوه زامنو او دوه لوڼې ودونه کړی دی ماشاءالله دوه هم اولادونه ستا او دا اوس هم د مینو ګل را سره ناست دلته او زما سره وایي چې نو ستا ټول ستا او شکر الحمدلله ټول په خپل عالي تحصیلات لري او خپل تعلیم کړی دی
د سه جون استاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي
ولا در دا اوس پر خدا د دلته خو دا سنسته چې تعلیم ته پاتې وي خو هغه دینی تعلیمات ته ټول لار هواره ده او کوي او د دینی تعلیمات په بغل کې ان شاء الله مشکل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د وګړو لپاره کوشش کوو چې موږ انجینر لاسرسی ورته ولري
درخم بیرته به استاسو کار ته راشو په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي وضعیت د خلکو اقتصادي توان د ټول هغه مسائل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي
زه تقریبا د اتنیم بجو څخه چې زه په دفتر کې یم بیا د څلورنیم بجو پورې حتی داسې وخت راسي چې زموږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه لکه د ازبکستان څخه د قزاقستان څخه ترکمنستان څخه د جرمني څخه ایتیادي اروپا څخه د یونما څخه نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لسو بجو ته ورسېږي کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپل وظیفه ګورو درا وخته پرې چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو دپاره د افغانستان د ملت دپاره د افغانستان د اقتصاد دپاره څنګه وکولی شو چې کار وکړو اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رپا لوري ته دی نو ان شاء الله موږ خپل وخت نه لرو هر وخت چې وی شاید زما دوستان که زما آواز اوري شاید دوی سره په دې شکنات ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی که په هرات کې وي که په خوست کې وي که په شمال کې وي که په جنوب کې وي ټولو ته ان شاء الله موږ خپل ځان رسوو
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب
ولا عمر تقریبا په 1950 کال د هوت پر 1950 پیدا شوی
یعنی اوس تقریبا 350
350
د پخوانی وختونو کیسې راته وکړي دا غدا تاسو ډیر پخوانی کیسې وختونه به مهم په یاد وي د مشومتوب د دورې د ځواني د دورې د نوې زلمی توپ د دورې
ولای یقینا درته هم ژوند خو یو تجربه ده زموږ دغه ماشوم توپ تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم سم څخه کامیاب شوی وم دریم سم ته موږ تللو چې په افغانستان کې د سور انقلاب منځته راغلی ډېر ماشومان نو د هغه رایې څخه چې مکتب ته به تللو زموږ پلار دی الله پاک غر کې رحمت وګورسي زموږ تقریبا استادان یې په کور کې راته نیولي وو چې په دې ټولو شیانو کې زموږ سره ډېره همکاري کوله خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټوله په جنګ کې رالوی شو او جنګونه وایي تقریبا زموږ په زما ډېره یو کرغېړنه په حادثه پرې چې موږ په مکتب کې وو او راوتلي وو لمر ته ناست وو د کندهار هرات وزارت چې ځانو چې چوک بمبار شو چې دا زما لپاره یو ډېره یو خطرناک حادثه او بل حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات هم راته وایست مومن صاحب دا کوم کلونه وو د چا لخوا بمبارد شو او تلفات څومره وو
دا یو ډیره مشهوره کیسه ده د کال مینه دی پېت خو زما د خره د 15 پېت کال به وي یا به 30 پېت کال دا زما په یادې موږ تقریبا په لسم سم کې وو او په مکتب کې در بین لیسې پنګر کې زما ډیر نه دوه سم موږ داسې راوستلی وو او درس مو ویلی سره دین خان چې موږ ته مکتب مدیر صاحب دا هم حل ته وو او موږ ته د الجبر استاد په خپل تل دی وو بخښي ګل محمد خان مې دی مشتی د باندې مر تناست او د الجبر سات موچی تیاری را دي او بمبار وکي هرات روزه ټول بمبار کړو هلته یو سړی د اجاب الله جان کسرای او چالته د مستریان پښکی کې وایي د شیدانو چوک د شیدانو مشهور چوک د بمبار سو متاسفانه چې موږ زچ در خپل کور پر رسیدلم چې موږ دکان هم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت درلودي دوه دکان هم یو پروژګای مومند یو سات پروشي مومند چې دا دواړه ورځ مرحوم پلار راځي صاحب چې خدای تعالی وبخي هغه هم دغه تصادف دی زچ پرالم زموږ په تزیان نو رسیدلې خو د شیدانو په چوک کې ډیر تلفات سی وو دا یو ډیر یو عظیم ورځ چې هلته سی وو نو بیا هم دغه تجارت چې هلته کې دی یعنی په کندهار کې په ډیر د مشکلات سره مخ مخ وو کله به تلاره کې به خلک په دغلوس غلبه وو او نه څوک تر کور پر چې بتلو هوانونه براتل زما یو دوست محترم ترک صاحب هغه یو وخت موږ کور د غیرات ورځی پر درک دغه پر چې بتلو هلته یو صحابه د والی کوټي وجې چې بتلو د جست ډیر او کندهار هوټل مخته د جست ډیر په زحمت تیرې د لزم کور په شهر نه وتو هلته به دومره مشکلات پر دیلاري و چې هوانونه به او مشکلات څنګه یو بیا چې را لې سولو قطر هغه ورسته تقریبا بیا هم موږ خپل زما د پلان ته ډیر خوش او زما محترم احمدي غي د خوش چې موږ باید دغو موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکو او څنګه تعلیم خو بیا دی له هم د خپل طلبه ز دي موږ هم کاروبار کوي زما ورونه موږ یو ځای کاته د امور کوله او الحمدلله هم کاروبار ته د امور کړو هم درغه څه چې تحصیل ضرورت و هغه مو پرمخ بوتی افغانستان ډیر یو خراب شرایط تر کې دی بیا تقریبا څو وخت چې د مجاهدینو حکومت رالی هم زه په خپل حالته په تا شرایط کې ما هم کاری درلودل او هلته کار مې کوي تر هغه وروسته بیا د طالبانو لومړی دغه چرالی زه هم په تا شرایط کې وم چې هلته موږ مولوی او درف صاحب یې خپل هغه کې رحمت وګرځي هغه زموږ رئیس او بیا موږ هم دغه درلودل دغه حالته ما وظیفه درلودل چې بیا تقریبا هغه وخت کې هم زه هغه وخت ډیر کشرم سن می تقریبا درویش کال یا دویش کال خو بیا مون وخت کې په اقتصادي بحث کې باز وخت په نظریات ورکول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خپل څخه یعنی په خپل حالت کار میکوي
له ماشومتوبه له ستونزو جنجالونو مشکلاتو سره مخامخ شوی یاست او که تاسو د یو تاجر زوی وی نازولی وی او په ناز نعمت کې را لوی شوی
یو ډیر داسې نه ډیر داسې عالی ژوند نه ډیر داسې یو متوسط ژوند درلودی او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډیر باید داسې سخته وخته سو څه وخت چې بزه سهار مختي به مکتب ته هم چې تللم راتللو درغو به ماول د واره دوکان سره سموي بیا بر ساعته بجې به بېرته تللو در مکتبه پورې او کوشش وکړي دغه وروسته چې هم بیا راتللو بیا به درسو او دغه ولې ستونزې ژوند بې ستونزو او بې مشکلاتو نه سولي خو زه د خپل ژوند څخه راضی یم چې مو د الله جل جلاله څخه خواست کړی دی هغه ټول الله پاک جل جلاله موږ ته رسول دی او ډیر د الله پاک څخه شکر گزار یم ژوند به ستونزو او به مشکلاتو نسته نو زه یو وخت داسې هرات ته زه زما ورور وتلو نو دا د خپل موټر کې ونو ته د موټر کې د شپې په خوا په د فراروت کې شپه کې د سلکان خراب و بدلته مشپه او که سهار سره کړی سلو لږ به د سوي ولته موټر ډیر وختي حرکت کې په خپل موټر کې چې ګور یوازې زموږ موټر ولاړ دی بل موټر یعنی ژوند داسې دی هغه یو شعر دی چې بې زحمت راحت نشته نو که څوک غواړي چې راحت ورشي زحمت پکاږي زحمت مو در خپل وسه پر کشالې دی زه په لومړي سر کې اول د ورځ ما خارجي سفر چې هغه سنگاپور ته نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1990 کال یا 1990 کال دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان دی یو متفاوت فرګلت سمور حل توار لو ټول شان ماته یو ډیر عجب او ډیر یو متفاوت چان می حل توجه دل حل تدو غو خلکو کار یو دی او حل ته سما ولې دل په هیڅ ځای کې نه یو ځای تلاشي و نه یو ځای پولیس ولې دی نه ما یو وخت خلکو څخه پښتنه وکړه ما ول تاسو دلته خو پولیس نشته نو هغه یو اندی په رجسټرس کې سمور هغه ما تو ویل چې موږ ټول پولیس یو که موږ ټول زموږ د ملک په خرابې کې زموږ د ملک سره یو څوک جوړ ویل چې موږ ټول پولیس کې جوړ او موږ په خپل د پولیس سره همکاري به یقینا د ژوند لوړې ژورې هر څلری ولې بیا هم تخفیفات څخه ډیر راځي
مومن صاحب، تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه. کله چې بهر ته ځئ، تاسو خو په دا تیرو شلو پنځه ویشتو کلونو کې بیا بیا بهر ته تللی او هیوادونه مو لیدلي دي. هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی له افغانستان سره چې مقایسه کوئ؟ یو مقایسه یې کولی شئ؟
دا فکر کوم چې افغانستان په دو څلوېښت کاله جنگ تیر کړی دی. زه چې خپل د اول صنف یا د دوهم صنف خاطرې، د هغه وخت د مکتب نظم، د هغه وخت د مکتب ډسپلین، زموږ د اول صنف معلم محترم محمدنبی خان نومېدی چې د کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لوژډېر یو ښه سړی و. هغه وخت موږ ته چې د اول صنف موږ ته درس ویلی، هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټي څخه فارغه د کوچنیانو په څانګه کې دی فارغ شوی. وروسته چې ما بیا د ده سره چې خبرې کولې، دی هغه وخت د کابل پوهنتون د ادبیاتو د تعلیم و تربیې د ادبیاتو پوهنځي څخه د کوچنیانو په بخش کې دی چې دی د کوچنیانو دومره د تعلیم سطح او د آموزش سطح ډېره لوړه. خو بیا هم افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کوچنیانو د جرمنیانو دغه وه، د جرمنانو د جرمنیانو کودکستانونه وه. هلته زما په خپل پیدي زه په هغه کودکستان ته چې موږ تللو، زموږ یو معلمه وه چې نوم یې ګیزله نومېدی، د بل داګوت غو نومېدی، چې بیا زه اتبارم په انټرنیټ کې هر څه سرچ کړه، ما دوی په جرمني کې نه کړه پیدا. واقعاً هم پرتله ډېره ده. ولې یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پېښ شوي دي، هغه زموږ د سیاسیونو د لارې پېښ شوي دي. یعنې په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه له منځه ولاړې او پر ځای بابن نظام ولاړې. یعنې په هېڅ نظام کې دا نشته چې د یو چا مځکه واخه او بل ته ورکړه، د یو څه شی واخه بل ته ورکړه. دا یو مشکلات. ولې پرتله زه فکر کوم چې افغانستان د فرصتونو په لحاظ یو ډېر ښه فرصتونه لري. دغه اوس که زه تاته د یو فرصت د افغانستان ووایم چې اوس مثلا پرتله یې کړو، که تاسو د خیر کار وخت راله، تاسو حتمن د بدخشان څخه، بدخشان یعنی که درکړم د افغانستان د سویس غوندې، که سویس او بدخشان سره مقایسه کړي، دا به نه وي چې دا ښار ته ورننوځي. وې ګورې هینن یو داسې یو ښایسته ځای ته به تاسو ورننوځي چې هم غرونه یې، هم کورونه یې، او شنګیا او هم ډېرې اوبه وي. یعنی دا رقم ځای دی دغه اوس موږ تللو واخان ته، ولې بیا هم د هوا د سړکخوالي لپاره موږ دا سړی کولی چې وری ولاړ شو، وری وګورو. زه فکر کوم چې که دلته هم خلک صحیح کار ته سوچ شوي وای، او زموږ بعضې سیاسونو د پردیو په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاري کې برخه نه وای اخیستوی، او خپل هغه څه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وای، د افغانستان اجتماعي ارزښتونه وای، که چېرې هغو ته خپله توجه کړې وای، او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وای خطا وتلي، زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د یو پیشرفته افغانستان بلکه اوس چې موږ د کوشتې پی کانال جوړو، دا کانال تقریبا دا باید موږ شپېته کاله د مخه جوړ کړی وای. موږ په افغانستان کې د برق اپرچونیټي لرو، یعنی موږ د همسایګانو سره کوم مشکل لرو چې باید موږ برق جوړ نه کړو پر کونړ پر سیند باندې. موږ باید همسایګان دې ته کانی کو چې موږ باید د کونړ پر سیند باندې باید موږ سیند کو. موږ په میلیاردو ټنه کوله لرو، موږ ولې د کولې ته اپرچونیټي څخه برق نس جوړولای؟ دا هغه شان دي چې باید وکړ. هغه خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمان را تاسو ویل کته سي د دوهم جنگ جنگ را ورسته د جرمني اقتصاد مطالعه کوي. هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جانی در مخه جوړه شوی او ورسته چې دغه په اشتراک کړی دی، د خلکو په کړی دی، دا تقریبا یو سړی چې درې زره شپږ سو مارک یې درلود، هغه شی روس په دنیا کې نسته. جنرال موټر په تاسو را واخی، یعنی موږ هم دغه ډول اسونه لرو، هغه هم لري. موږ ولې نشو کولای چې په اشتراک کو کنه نور مملکتونه هم زموږ د مملکتو سره په مقایسه را واخی؟ یعنی افغانستان
تاسو وایي چې ولې نشو کولای؟
زه فکر کوم یو مو دغه سپېڅلی په هغه وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت چې موږ د پیسو په خاطر تللي یو، او یا د یو والي خاطر ځو، نه پرېښول کېږو چې باید موږ پیشرفت او تکامل ته ورسېږو. ولې خو اوس هم افغانان چې دي، دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټولو خلکو ته چې زه ګورم، خامخا دغه اوس حکومت دي څه نه څه ستونزې پي. ولې خلک په دې خاطر ډېر خوشحاله دي چې په افغانستان کې امن دی، د ورځې 200 انسانان نه مړه کېږي. دغه اوس تاسو ګورئ زموږ تقریبا د افغانستان څونه ظرفیت لاري خارج ته، د افغانستان ظرفیت خارج ته لاري. ولې بیا هم دلته کار کوي؟ تقریبا دا چې پنځشنبه د افغانستان د نوښتونو نمایشګاه او تعلیمات تخنیکی جوړ کړو چې ډېر اعلی نمایشګاه. زه به تاسو ته خبر کوم، دا اوس په کابل کې تیر پنځشنبه یو څوک ته پکتیکا دی، هغه د کمپلو داس په افریقا جوړ کړی دی چې زه به تاسو ته وایم چې یعنی یو چینایین څونه انجنیران لري او څونه خلک لري. خود په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی، زحمت یې کړی دی، پیسې پرې کړې دي، خپل سرمایه راوړ او افغانستان کې د کمپلو په افریقا جوړ کړ. په هغه رشته کې هیڅ تحصیل نه دی کړی، خو بیا هم د چینایانو سره په هغه سخته ژبه چې ورسره پوهېږي او راځي دا کار کوي. دا ډېره
ولې مومن صاحب، په عین حال کې افغانستان ډېرې لوی ستونزې هم په همدا تجارتي برخه کې لري. افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی. افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی. یوازې د ډیرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقونو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده، یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي. صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی، مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي؟
تکل سه محترم تاسو بهتر معلومه ده، زه خود ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانګ جهانی یونما او ټول دیده تاسو سبا منګر زه فکر کوم چې اوسم په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو په څیر داخلي مسایل چې په خپل دي سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي، دا د افغانستان د خلکو پیسې جذب تاسو ته خبرو کوم کڼړی د افغانستان د تعلیم د تربیه سره علاقه ولري او په افغانستان کې د تعلیم شبکې خدا هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم هلته قید دي او هغه ته د میاشې تقریبا هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي د هغه عوامل چې سره مرسته کوي. زه فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز ته کښېني او نه د تقابل میز، باید وځه کې. زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت تدې چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل واړی چې موږ باید خبرې پیل کو او هغه خبرې باید پیل کو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي او موږ هم یقینا ستاسو خبرې پک موږ نه نسو کولای چې یوازې خپل ځان منزل ته ورسېږو چې افغانستان دنیا اوس تاسو د ګلوبل ویجیډیا یو جهانی قریه ده. موږ په دې قریه کې ژوند کوو، موږ باید د ټول دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات.
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي، ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان ژوند نشي کولای، نړیواله ټولنه داسې ده لکه یو کلی غونډې او په کلي کې تاسو نشئ کولای چې په یوازې ځان ژوند وکړي، دا مسایل ورسره یادوي، د هغو ځواب څه دی؟
مشتي همیشه دا موضوعات یاد کړی دي، د خپل کوشش کوچ پر تجارتي مسائل ډیره خبرې کوو. هغه مسائل چې سموش پر مربوط وي لکه تجارتي مسائل هغه موږ مستریدو ولي مشته چې خبرونه رسیدي خبر رسیدي پر دې موضوعات باندې سخت کار شروع دي. تاسو وزیر صاحب تاسو علي وزیر صاحب معرب او د نورو اراکین خبرو په دې باره کې اوري ولي موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو. تاسو ګوري په ټول دنیا کې د ټول اروپایي زی سي جی کومو د اروپایي ویزا خو مجبور یی چې شل شپې په بل ملک ورته وکړو، یا به مثبت راځي یا به منفي راځي ویزا. دا ګوز موږ لپاره مشکلات دی ولی موږ ټول روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه پټیر زموږ د بعضی تاجرانو چې دی هغه په دې خطر مثلا د خارج څخه چوتوي چې راسي یا مثلا لوري په مکتب کې وي یا په تعلیم کې وایي چې موږ دغه د کابل موږ نشو کولای چې هلته درس وي. یعنی دا هغه مشکلات دی ولی اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دی. زه چې ما خپل حساب ته وکړم تقریبا په افغانستان کې اوسم تعلیم باندې هغه تعلیم چې خلک وایي پر دونه بندیز نشته باندې ټول خلک په آزادانه که تاسو د افغانستان د په موټر کې حرکت وکړي نو تاسو به جوجو په جنکې وویني چې مکتبو ته ځي د کابل در شماله د کابل در هرات د کابل در خوست پرې تاسو به وګورئ چې په جوجو جنګي خپلو درسو ته ځي او درسو ته د عمل کوشش پیدا اوسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په یو کښې سپارې. موږ باید د دغې کښتۍ د په اقتصاد په رسولو کې اقتصادي منافعو ته رسولو ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې دي. تاسې دا هم باید سړی هېره نه کړي چې د افغانستان په یو ځای کې به یو والي ولاړي بیا به یو چا نه قبلوي بېرته بیا را جواب کوي مرکز ته. اوس هغسې حالات نشته، اوس یو والي ځي یو ځای مثلا هلته خپله وظیفه پرې کوي. تاسې باور وکړئ زه دا خبره در شاید ته کوم تکل سه محترم، موږ ورغلي یو تقریبا دغه اوس چې موږ لاړو که زموږ په مزار کې شریفه کې کار شوی دي چې والي ته وایي هغه موږ چې په اقتصاد کې هره خبره وي تاسې موږ ته وایي چې موږ در حل کړو. دا کندوز ته ولاړو هلته مو لیدل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې، یعنی ټولو د خصوصي سکتور سره همکار خلک دي. هغه څه چې نور دي په افغانستان کې هلته د علماو شورا شته دا ټول شته، نو هغه ته موږ هم ارزو دغه دی چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شرایط کې موږ د افغانستان د ټولو خلکو حقوق غواړو.
ډېره زیاته مننه. په پای کې څه زیاتوي؟
زه په پای کې زما پر هو ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دوی څخه مننه کوم چې دوی د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لغدل او بولې دي چې د دوی ټولو کومکونه د افغانانو سره جاري دي او د افغاني په ثبات کې دوی مهم رول لوبولي او بیا ټول ته موږ یو اطمینان ورکو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجاران سره یو ځای شوي یو او ډېر یو ډېر غټ روغتون د سرطان د مجادلې لپاره جوړو د سرطان لپاره جوړو د دې کې د خوست د خلکو ډېره غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده وزارت سیاتامي همکاري ده دا روغتون به مجاني وي په دې کې د ټولو هغه وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي که څه ډاکټران وي که څه په طبي کې مهارت لري موږ به انشاءالله په دې نږدې راتلونکي کې د ټولو څخه دعوت وکړو او انشاءالله د دوی سره به ټوله کنفرانسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 6000 نفر په افغانستان کې د سرطان د مریضۍ سره په کال کې لاس ګریوان دي او په دې کې لزره کسه د مابینځ دي او شپاره زره کسه هغه خپل کورونه یې خپل پیسې د لاس ورکوي بیا کې جنو موږ غواړو دا مو یو تکل کړی ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله موږ به دغه شپه خراب هم ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیره تکل صاحب محترم تاسو د افغان په سپات او دا به